د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته راغلاست. د نیم ساعت خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د دې خبري مجلې موضوعات: ایران وایي طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای.
طالبان د افغانستان برخه دي خو نه اوس ټول افغانستان.
د کورونا ضد درملو د لوړو بیو له کبله د خلکو شکایتونه.
دغه دواګانې چې مشخص شوي دي کورونا ته ډېرې قیمتې دي. افغانستان خلک ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلی یم ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بایومتریک ته چې نوبت نه رارسېږي ډېر راشتې.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ د هوایي حملو ننګه کړې. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې. په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000.
په 2020 کال کې له 9,300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي 4,000 پیشي په یوشتو برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوی ټکان ورکوونکی او زرماتهونکی دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل، تختونه او پر ښوونځیو حملې د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوي دي. د خبره د برېښنا شرکت ویان بېګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنګر نیازي وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوي، خو زیاته یې کړه چې له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي.
د دغه پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو الوزول شوې وې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یې یوه طرحه هم حکومت ته سپارلې ده، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نه وسلوالو طالبانو ته په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودیخیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی وو. اعلامیه زیاتوي چې په چاودنه کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او په شیرزاد ولسوالۍ کې د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشې شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پرخلاف د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بل غړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بنده خوشې شول، څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان رئیس د ځانګړو شرایطو په اساس لبنده د پارلمان د غړو د خوشي کولو امر کولای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پارلمان غړی محسن داوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هرکلی لپاره بیگانه وخته د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریووین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بینت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو، له خپل مقام څخه لری کیږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل د نوی صدر اعظم سره به ډیر ژر په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجاني لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د دوی لوبه په 90مو دقیقو او ورپسې اضافي وختونو کې درې درې مساوي پر مخ ولاړه، خو په پنالټي شوټونو کې سویس 15-4 فرانسه له مخې لرې کړه. د اروپا د فوټبال جام په بله لوبه کې اسپانیا 15-3 پر وړاندې کرویشیا ماته کړه. نن ماښام په لومړۍ لوبه کې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې د انګلستان او جرمني ترمنځ او دوهمه د اوکراین او سویدن ترمنځ کیږي. دا د پری کوارټر فاینل یا شپاړسو غوره لوبډلو وروستۍ دوه لوبې دي چې ګټونکي باید په کوارټر فاینل کې سره مخامخ شي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتمه نېټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. د خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي او د دی ورزو د راپورونو برخې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازي دي او نه به په راتلونکي کې وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. هغه ویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ دي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان گاوند ایران چې څو واره د طالبانو مشران میلمانه کړي، تازه ویلي نننی افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده د دوشنبه پر ورځ په کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبرې کړي. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل.
طالبان بخشی از افغانستان هست چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کنننه افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دوی وي. ښکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولې. ځینې مذهبي او قومي لږکي تر فشار لاندې راغلي،
تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت څاري او د کابل د احتمالي سقوط یا دې ته ورته مسلو باندې د تبصرې لپاره بیړه نه کوي، بلکې د دب خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تېره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت ناوخته یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې سږ جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه یې د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلي.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که
متاسفانه در مذاکره به میز که هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیره وزیده چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده. وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدل د په مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلایل دي. او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی.
وتای بین المللي طالب عملات خود تشدید کردن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیره اونۍ امنیت شورا ته ویلي وو چې د سولې د خبرو تر میزه د جګړو ډګر ډیر تود ساتل شوی او طالبانو له مې میاشتې راهیسې شاوخوا 50 ولسوالۍ نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نه شي او هڅې ګړندۍ نه کړي، وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهد دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. په داسې حال کې چې د کورونا درېمې څپې ډېر خلک تر روغتونونو رسولي، د اکسیجن کمښت او د درملو لوړو بیو د خلکو انتقادونه پارولي دي. ناروغ لرونکي شکایت کوي چې د درملو بیې تقریبا 10 ځلې لوړې شوي دي، خو د روغتیا وزارت وایي چې د درملو پر بیو پوره کنټرول لري. په دې اړه تفصیل له کابله په دې راپور کې واورئ.
د کابل د اوسیدونکي عبدالعزیز عزیزي پلار چې تازه کووېټ 19 ناروغۍ ترې اخیستی، د درملو له لوړې بیې انتقاد کوي. د نوموړي په وینا چې پخوا د ویټامین سي پچکارۍ بیه 1500 افغانۍ وه، خو اوس په 3.5 تر 4000 افغانۍ پلورل کېږي. عبدالعزیز همدارنګه د کابل په درمل پلورنځیو کې کورونا ناروغانو لپاره د ځینو تقویتي درملو له کمښت هم انتقاد کوي.
چې مشخص شوي دي کورونا ته، کورونا مریضۍ ته دا ډېر قیمت دی. افغانستان خلک اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، د قیمت 2500 تر 4500 ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
د کابل اوسیدونکي الیاس نوري هم ورته انتقاد لري.
تاسو نه چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیات شوې دي، نو متاسفانه زیاتره خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زما مور د دوه اونیو راپه دي خوا په کورونا وایروس سخته شوې، نو متاسفانه مونږ د درملو د لوړوالي سره او همدارنګه د اکسیجن له نشتون سره لاس او ګریوان یو.
بلخوا د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې له بازارونو بشپړ څارنه کوي. د دغې ادارې مشر ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خاریان کولی شي چې شکایتونه له اسنادو سره له دې ادارې سره ثبت کړي.
د نرخ د کنټرول لپاره زمونږ د بازرسۍ ټیمونه د خپلو موجود امکاناتو په حدودو کې د ښار مختلفو ساحو ته ځي او درملتونونه چې کوي او مراجعینو سره ګوري چې که دوا قیمت خرڅ شوي دوی ورته د جرمې پاچې ورکوي. چې کله دوی درمل اخلي د دواخانې خجدی وړي چې د دې په نسخه باندې نرخ ولیکي او ټاپه یې کړي او د نرخ د لوړوالي په صورت کې زمونږ د بازار سیستمونه خبر کړي چې دوی پښتنه وکړي او د قانون مطابق یې تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کورونا لا هم افغانانو ته یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه افغانستان د کورونا درېمې څپې د لوړ برید له کچې نه دی تیر شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي او ورځ تر بلې زمونږ امار په لوړېدو کې دي. د عامې روغتیا وزارت د وړاندوینې په اساس باندې کومه وړاندوینې چې مونږ لرو کېدای شي په دې څو نږدې ورځو کې پیښې لوړې شي او د هغې څخه وروسته ورو ورو بیرته پیښې په کمېدو کې شي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1402 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 3 تنه ترې مړه شوي دي. د کورونا له پایله بیا تر دې دمه په دغه هیواد کې 1,150 تنه په دغه وایروس اخته شوي او 3,090 تنه ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. کچیر توخای تبا و نفستنگی لرهی نو حتمان سیهی مرکز تا مراجعه وکید.
ده آزادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. په روزګان ولایت کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو د تذکرو د اخیستو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وایي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژند پاڼې او یا هم د تذکرې په اهمیت پوسوي، خو وایي زیات شمیر خلک د دولت د بېغوري او د کمزوري مدیریت له امله بیرته د برېښنایي پیژند پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته یې لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یوه کس پاڼې په لاس کې څو برېښنایي پیژند پاڼه ترلاسه
کړي. اپله خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړي وې د هغو تقریبا درې میاشتې.
دا اوه څلوېښت کلن نعمت الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اکلینګي سیمې اوسېدونکی دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشتې میاشتې په دغه لین کې د تذکرې یا پیژند پاڼو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایستلی. نعمت الله وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډېر خلک غواړي تذکرې یا پیژند پاڼې واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي، خو وایي دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشت کې میاشت وخت ضایع کوي، نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي.
ډېر وخت مې کېږي اپله خو چې مې هغه ورې کې در مخه ورکړي وې د هغه تقریبا درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې درې نیمې میاشتې دغه وخت کېږي. بیا پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه وسه پورې ناست یم. دا بامتریک ته چې نوبت نه رارسېږي، ډېر رش دی، بیروبار دی، مخلوق زیات دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د احصایې او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکرې او یا هم پیژند پاڼې نه لري، چې زیات شمېر یې د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې 80% تذکرې نه لري. د اورزګان ولایت د احصایې او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې، خو نوموړي وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا الکترونیکي تذکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي. نوموړي وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي، یو پنځوس کسانو ته به یې پورته کړي.
دفتر مې ټول امادګۍ نیولې دي، د کارمندانو شارلیست جوړ شوی دي، بس امتحان پرمیټر وخل داري کړي دي، دغه اجتماعي سالن چې د بل پر میدان جوړي دغه دفتر یې موږ را کړی دي. یا موږ دوه شفته فعاله کوو چې هغه به د سهار د شپږ بجو څخه د مازدیګر د شپږ بجو کار کوي. یعنی یو شفت د سهار تر شپږ نیمې بجې کار شروع کوي، تر دولس نیمو بجو به چې کله هغه رخصت کېږي دویم شفت به کار شروع کوي، د دولس نیمو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې. همدارنګه د جمعې په ورځ به هم دواړه ټیمونه کار کوي.
نوموړي وایي چې دوی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته تذکرې جوړوي، چې در دا مهاله په دغه ولایت کې تر 25,000 زیاتو کسانو ته تذکرې جوړې کړي چې نیمایي ښځې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. په خوست ولایت کې د فعالو سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو لوبې روانې دي. چارواکي وایي د دې لوبو هدف دا دی چې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ګډ کار او همکارۍ روحیه پیاوړې شي او خلک ورزش ته وهڅیږي. په خوست کې دا مهال څلور ټلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمیر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
په خوست کې د ملي نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو د اتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو 15 ورځنۍ لوبې روانې دي. د لوبو تابعه کوونکي وایي له دې کاري موخه د رسنیو په منځ کې د همغږۍ او همکارۍ د روحیې پیاوړي کول او ورزش ته د خلکو هڅول دي. یاد لوبې چې له شپږو کلونو راهیسې د ورزشي خبریالانو او شنونکو شورا په نوښت جوړیږي، جریان یې په ژوندۍ بڼه د سیمه ییزو رسنیو له لارې نشر ته سپارل کیږي. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ورزشي خبریالانو او شنونکو شورا مشر بهار سمسور د رسنیز کرکټ جام په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
کړل. د خوست رسنیز کرکټ جام شپږم پړاو مو پایل ک شپږ کال وړاندې موږ دغه ټورنمنت په لار اچولې د خوست ورزشي خمر اعلان او شنون کو شورا په نوښت باندې. هدف مو د خوست رسنیو د دوی د کارکونکو ترمنځ همغږي اتفاق یوالی او په زمن کې دوی لپاره تفریح ځکه خبر اعلان ذهنا ناراحت دي ستړي دي.
آزاد خبریال اکبر علی سمونم وای د دې سیاله یو لپیلې دو مخکې در رسنیو ترمنځ واټن موجود وو. اوس چې اړ کې څومره نږدې شوی مهم لامل دا غړې لوبي دي.
کله چې موږ دغه سیاله پیلولې پغې وخت د خوست د رسنیو خبریالانو ترمنځ پوره پوره واټن موجود وو. خو لله الحمد نن هغه څه نشته. دوی ترمنځ څومره مینه محبت چې رامنځته شوه دي همدا دغه لوبه برکت دي.
خبریالان او در رسنیو کارکونکي وایي غړې لوبي د دې لپاره یو فرصت دی چې خپل هم مسلکان سره وپیژني او دا په ډاګه کې چې رسنۍ ولسی ګډو ته ژمنې دي.
نو می عادل دی د خوست رسنیو کارکونکو یم ډیر خوښ یو چې په دغه لوبه کې لوبي ګود ل خپل هم څنګه سره مو په جنگل وی کې ګوم داشن دغه لوبه خلکو ته دا پیغام ورکوي چې په خوست کې رسنۍ متحد دي او د خلکو ترمنځ هم داشن د خپل خلکو د ګټو لپاره کار کوي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس رادیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی د امریکا پاوز د عراق او سوریه پولو ته نږدې پر ایران پلاو ملیشو ځکه هوایی حمله کړي دي چې پر امریکایي اهدافو د دې ډلو د نورو حملو مخه ونیول شي. پنټاګون هم د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو ننګه کړي خو د عراق او سوریه حکومتونو د امریکا د هوایی حمله غندلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د عراق سوریه پولې ته څیرمه د ایران پلاو ملیشو په خلاف د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو ننګه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې پرون په روم کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون وکړ په یو خبري کانفرنس کې ویل دا بریدونه ځکه وشول چې په امریکایي اهدافو د یادو ایران پلاو ډلو د بریدونو مخه ونیول شي. د ولسمشر په لارښود د متحده ایالاتونو پوځیانو د عراق سوریه په سرحدي سیمه کې په هغو تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کارول دي. روانو بریدونو ته په پام سره چې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په عراق کې په مخ کوي ولسمشر د نورو پوځي اقداماتو لارښوونه کړې. امریکایي پوځیانو یک شنبه د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو ځایونو او په عراق کې په یو ځای چې پکې د ملیشا ډلو لخوا وسلې ساتل کېدي هوایی بریدونه کړي. دې بریدونو هم د عراق او هم د سوریې توند غبرګونو نه پارولي. دوی دواړو د امریکایي ځواکونو دا کار د ملي حاکمیت ناقص بللی. عراقي چارواکو ویلي هر ډول قانوني لارې چارې به تعقیب کړي چې په راتلونکي کې د دې ډول بریدونو مخه ونیول شي. سوریه هم د امریکا دا بریدونه د سوریې او عراقي ځمکو ښکاره بې عزتي یاده کړې. د امریکا هوایي بریدونو کې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ملیشه ډلو مرکزونه په نښه شوي. د سید شهدا د ملیشو له ډلې څلور کسان مړه شوي او دې ډلې د غچ اخیستلو ګواښ کړی. تازه د دوشنبې په شپه د امریکایي ځواکونو یو بیان خبر ورکړی چې په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي دي. د داعش پر ضد په ائتلاف کې د بوخت امریکایي عسکرو ویاند ډګروال وین ماروتو په خپل ټویټر لیکلي په سیمه ییز وخت د شپې په اوو بجو او څلور څلوېښتو دقیقو په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه لګېدلي خو د ده په خبره زیان نه دی رسېدلی. امریکا په عراق کې په امریکایي اهدافو باندې د راکټي او ډرون بریدونو تر شا د ایران ملاتړ ملیشه ډلې ښکېلي بولي. وروستی وار شاوخوا یوه اونۍ مخکې د جون په شلمه عین الاسد اډه چې پکې امریکایي پوځیان میشت دي په یو راکټ ولګېده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په عراق کې د امریکا په سفارت پوځي تاسیساتو او اډو باندې یوازې سږ کال تر دې دمه شاوخوا درې څلوېښت واره بریدونه شوي دي. عراق د شاوخوا دوه نیم زره امریکایي پوځیانو کوربه دی. که څه هم عراق په 2012 کال کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په جګړه کې د بریا اعلان وکړ خو دا امریکایي پوځیان د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په عراق کې پاتې دي. د ایران پلاو ملیشه ډلې په دې لټه کې دي چې پاتې امریکایي پوځیان د له عراق ووځي. امریکا متحده ایالاتونو د جون په 10مه د امریکا ضد بریدونو په تړاو د هر ډول معلوماتو د ورکړې په بدل کې د 3 میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړې.
د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. برېښنا شرکت وایي دا ستنې په کومه چاودنه کې نه دي ړنګې شوي، خو وایي له څېړنو وروسته به یې علت معلوم شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نهو وسلوالو طالبانو ته په یوه جګړه کې مرګ ژوبله اوبخۍ په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشی شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر پروسه کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پارونو په تور په کراچۍ کې بندي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. او د اروپا د فوټبال د جام په سیالیو کې بیګا سویس ته په یوه هیجانی لوبه کې اوبخې بیګا سویس په یوه هیجانی لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړه او کوارټر فاینل ته ووت. د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو په لړۍ کې به